برنامه بعدی سالم محمد سالم میزبان شماست. خوش آمدین سالم.
ډیره مننه سید سمیع باسل تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې راځي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وي پرونه وخت له بایومټریک دستګاو مرکزی سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر رسمان پیل شو. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان 28 د اکتوبر میاشتې 14مه. انتخابات د خپلواک کمیسیون درن انشا وی پرون له درې ورځې ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزی سیستم ته درې ورکوونکو د معلوماتو د انتقال بهیر پیل شوی دی. د غور د استیناف محکمې څارنوال له خپل ورور سره وژل شوی. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سلګونه ملاتړي د سوریې په شمال کې له یوه زندان څخه تښتېدلي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دارالانشا وایي پرون یک شنبه له درې ورځني ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزی سیستم ته درې ورکوونکو د معلوماتو یا ډیټا د انتقال بهیر پیل کړ چې ژر به بشپړ شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې درې ورځې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ په رامنځته کولو تیرې شوې. د ښاغلي ننګ په وینا اوس یې د کاندیدانو له څارونکو او مشاهدانو سره په توافق نوی مرکزی سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر پیل کړی.
ډیر ژر به دغه ډیټا ټوله سیستم ته داخل شي او د سیستم نه به کوم غیر بایومټریک رایې او دارنګه کومې رایې چې تکراری دي دا به وویستل کېږي او موږ به باقي کوم تخنیکي کارونه چې دا به ترسره کوو او موږ به خپل سکیجول مطابق خپل ټول کارونه پرمخ بیایو.
تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوه کمیشنر مولانا محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډیږي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم ونه ویل چې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به په ټاکلي وخت اعلان نه سي، خدای ومنله چې له مهالویش شاته پاتې دي. تفصیل وروسته. د غور ولایت د استیناف محکمې څارنوال عبدالمومن او ورور یې پرون یک شنبه ماښام د پیروسکو ښار ته نږدې د ناڅرګندو وسلولو په ډزو وژل سوي. په غور کې د ازادي راډیو خبریال د امنیه قمندانۍ د امنیت د امیر وحیدالله نظامی له قوله وایي چې د غور د استیناف څارنوال عبدالمومن او ورور یې پیروسکو ښار ته څیرمه د بهاري په کلي کې د څو تنو نورو خپلوانو سره خپل کور ته پر لاره و چې د ناڅرګندو وسلولو لخوا ورباندې ډزې سوي دي. د غور د امنیت امیر په وینا په ډزو کې دوه تنه وژل سوي، درې تنه نورو ټپیان سوي چې د دې ولایت د پوهنې د ریاست کارکوونکي دي. د نوموړي په خبره تر اوسه نه ده معلومه چې پر دغو کسانو چا برید کړی دی. په همدې ورځ د پیروسکو ښار کې په یو بله پیښه کې ناڅرګندو وسلولو د پولیسو یو مامور هم په ډزو ټپي کړی دی. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسلولې ډلې سلګونه ملاتړي د سوریې په شمال کې له یوه کمپ څخه تښتېدلي دي. د سوریې کورد چارواکو ویلي چې د داعش شاوخوا اوس هم ملاتړي د عین عیسا په نوم د یوې سرحدي سیمې له کمپ څخه تښتېدلي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د کورد ځواکونو په زندانونو کې د داعش شاوخوا لس زره غړي ساتل کیږي. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده شخړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې له سیمې خپل ټول پوځیان باسي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون وویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپل حمله نور هم پراخه کړي. د ترکیې د عملیاتو هدف د کردانو په رهبرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شړل دي چې انقره د کردانو د کارګر ګوند یا پیکیکی یوه څانګه ګڼي. پیکیکی له دریو لسیزو د کردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیې سره جګړه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر وویل د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه د ترکیې د ځواکونو پر خلاف د یوې اتحاد د جوړولو لپاره د سوریې او روسیې له حکومتونو سره په مذاکرو بوخت دي. مارک اسپر وویل د ترکیې د عملیاتو له کبله د سوریې له شمال څخه تر 130,000 ډیر کسان کډې کولو ته مجبوره سوي دي. فرانسې او جرمني د سوریې په شمال کې د هغو ځواکونو پر ضد چې کردان مشری کوي د ترکیه د يرغليزو عملیاتو د پایتر سوالو حادثه چټکی کړی دی د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د ترکیه د دغو عملیاتو د پایتر سوالو لپاره د ځنی اقداماتو پروژزیاتو له جرمني سره کار کوي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې پرون په پاریس کې وویل په سوریه کې د ترکیه عملیاتو بشری ستونزې رامنځته کړي او له داعش وسله والې ډلې سره مرسته کوي چې یو بیا په سیمه کې پښې ټینګې کړي له بلې خوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس په واتیکن کې د یکشنبې د ورځې د دعا پر مهال له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بحران د هواري لپاره دې صادقانه هڅې وکړي ټولو ښکېلو لوریو او نړیوالې ټولنې ته وایم لطفا زه له تاسو خپله غوښتنه بیا کوم چې د صداقت شفافیت او ډیالوګ لپاره ژمن واوسئ څو یوه مؤثره حل لاره پیدا کړي د یادونې وړ دی چې فرانسې او جرمني دواړو پر ترکیه د وسلو پلورل درولې دي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي دا او میرمن میرکل به خپل راتلونکي اقدامات په راتلونکو ساعتونو او ورځو کې همغږه کړي تر دې مخکې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د سوریې په شمال کې د ترکیې د روانو عملیاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړې وې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې په سیمه کې د بریدونو له زیاتېدو وروسته په خلیج کې د روانو ترینګلتیاو په کمولو کې مثبت رول لوبولی سي د ولسمشر پوتین دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ سعودي عربستان ته د نوموړي تر سفر مخکې خپرې سوي دي نوموړی نن دوشنبه سعودي عربستان ته ځي دا ترې یوې لسیزې زیاته موده کې لومړی وار دی چې پوتین سعودي عربستان ته سفر کوي په سوچي ښار کې له ځینو عرب خبریالانو سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین د ریاض او مسکو د اړیکو په اړه وویل موږ سعودي عربستان ته د یوه دوست هیواد په سترګه ګورو زه د سعودي له پاچا او والي عهد سره ښې اړیکې لرم موږ تقریبا په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړې دي ولادیمیر پوتین د خلیج له عرب هیوادونو او ایران سره د روسیې د شو اړیکو یادونه وکړه خو ویې ویل په دې اړه چې د سپتمبر پر 14 نیټه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو تر شا د چا لاس دی باوري معلومات نه لري دغو بریدونو په سیمه کې د سعودي او ایران ترمنځ کړکیچ لا پسې زیات کړ او د تیلو بازارونه یې ګډوډ کړل په یمن کې حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه خو ریاض او واشنگټن یې پړه پر تهران اچولې ایراني چارواکو په دغو بریدونو کې خپل دخالت رد کړی دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي پرون ناوخته له بایومیټریک دستګاهو مرکزي سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر پیل شو
موږ یو څه پاتې شوي یو د شیډول نه ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو
د مالی وزارت وایي افغانستان توانېدلی په لومړي ځل د پیسو له نړیوال صندوق سره یو بریالۍ ارزونه وکړي خپل راپور کې اوري چې د کندز اوسیدونکو شکایت کوي چې مخابراتي شبکې سم فعالیت نه لري
تنز ډیر دی په مخابراتي سیستم کې انټرنیټ خو بیخي خراب دی چې هیڅ کار نه کوي وړو کې کوچنی فایل هم نشي کولای چې ته په ایمیل د لارې سند کړي
د پاکستان صدر اعظم وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې د مخنیوي لپاره به د خپل توان سره سمې ټولې هڅې وکړي دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپرو د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام د خبرونه د سر موضوع راخلو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د یکشنبې په ورځ ناوخته له بایومیټریک دستګاهو څخه مرکزي سیستم ته د معلوماتو یا ډیټا د لیږد بهیر رسمان پیل کړ تر دې مخکې ویل سی وي چې د معلوماتو د لیږد په بهیر کې ځنډ رامنځته شوی او شاید د دې سبب سي چې د تلې د میاشتې پر 28 نیټه له ټاکلي مهالویش سره سم د ولسمشری د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان نسی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس پرون اوخت ازادي رادیو ته که څه مو نو ویل چې لومړنی فایل به پر ټاکلي وخت اعلان نسی خدای ومنل چې د ولسمشری د کاندیدانو له څارونکو سره د هماهنګي غونډې او هڅې د معلوماتو مرکزی مرکز ته د اطلاعاتو د لیست په بهیر کې درې ورځې ځنډ رامنځته کړي تفصیل له اجمل ان
دا انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګوي د کاندیدانو څارونکو په ځینو برخو کې د دوی د کارونو د چټکتیا په وړاندې خنډ شوی دی د نوموړي په وینا مرکزی سیستم ته د معلوماتو د لیک لپاره درې ورځې د کاندیدانو له څارونکو سره په همغږۍ او د هغوی په قناعت تیرې شوې او بالاخره وتوانېدل چې پرون ناوخته د معلوماتو د لیک دا بهیر د څارونکو په وړاندې رسمن پیل کړي. تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو کمیشنر محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې به څو ورځې وځنډېږي. محمد عبدالله ټینګار کړی و چې دوی نشي کولی د انتخاباتو د ملي پروسې شفافیت د سرعت قرباني کړي. دا هغه مهال ویش له مخې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان کړی باید د تلې د میاشتې په 20مه نیټه د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي. خو اوس چې دې نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د کمیسون چارواکي وایي کارونه یو څه شاته پاتې دي. دا ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ چې د یک شنبه په ماښام ازادي رډیو سره خبرې کولې که څه هم ونه ویل چې د انتخاباتو لومړني نتایج به په خپل وخت نه اعلانېږي، خو دا یې ومنله چې له مهالویش وروسته پاتې دي.
دا چې موږ درې ورځې اوله کې له لاسه ورکړي دي، درې ورځې اوس د دغه ډیټا د انتقال په برخه کې د ناظرینو سره د هماهنګي غونډو نه وروسته موږ نن پیل کړې. موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیجول نه، ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو. خو که چیرې بیا هم دغه برخه وځنډېږي، نو موږ به ټول هغه معقول دلایل چې ولې موږ ونه شو کړلی دا به موږ د افغانستان خلکو ته په ډېر شفاف او وضاحت به ورکړو چې دغه دلایل وو. ولې بیا تر اوسه پورې موږ یوه اونۍ لرو، نو په دغه اونۍ کې موږ ژمن یو چې ټول هغه تخنیکی کارونه تکمیل کوو او وشتم د میزان ته آمادګي وکړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس زیاته کړه چې د معلوماتو ملي مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد دا بهیر دا محل د کاندیدانو د څارونکو په وړاندې روان دی او د ټولو کمپیوټرونو شاته څارونکي حضور لري چې پروسه له نږدې څاري. مخکې تر دې د معلوماتو مرکزی سیستم ته د بایومټریک د دستګاو څخه د ډیټا د انتقال پر څرنګوالي د ولسمشرۍ ځینو انتخاباتي ډلو ملاحظات درلودل چې د ښاغلي ننګ په وینا اوس ورسره یو قناعت ته رسیدلي او د ډیټا یا معلوماتو د انتقال بهیر د څارونکو په وړاندې پیل شوی. نوموړي ډاټ څرګند کړ چې ډېر ژر به د رای ورکوونکو د اطلاعات سیستم ته داخل شي او له سیستم څخه به غیر بایومټریک رای او هغه رای چې تکراری وي وایستل شي. د په وینا نورې تخنیکي چارې به د مهالویش سره سمې پرمخ ځي. که څه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس د معلوماتو په لیږد کې د راغلي ځنډ سبب د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ درې ورځنۍ هڅې وبللې، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه د معلوماتو مرکزي سیستم ته له ولایتونو څخه د اطلاعاتو په لیږد کې ځنډ د کمیسون دننه د یو منظم پلان د نشتوالي له کبله ګڼي چې د انتخاباتو د کمیسون چارې پڅې کړي. د افغانستان د شفافیت او پر انتخاباتو د څار د موسسي اجرایي رئیس حبیب الله شینواری ازادي رډیو ته وویل چې د مهالویش نقص یا ورته پام نه کول د انتخاباتو له قانون سرغړونه ده، خو ښاغلي شینواری ټینګار وکړ چې وسنوي شرایطو ته پام هغه څه چې ډېر اهمیت لري د انتخاباتو شفافیت او پاکي پایلې دي.
ومردل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي چې پرون یې له درې ورځني ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزي سیستم ته د رای ورکوونکو د معلوماتو د انتقال بهیر پیل کړ چې دا پروسه به ژر بشپړه سي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې درې ورځې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ پر رامنځته کولو تیرې شوې. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسون یوه کمیشنر مولانا محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډېږي. اجمل آن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا له مشر حبیب الرحمن ننګ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې پر ټاکلي وخت اعلان سي او که څنګه
ټول هغه کوم ظرفیت چې په کمیسیون کې لرو دا ظرفیت موږ په کار اچولای دا یو مسله دا ده چې تر ډېره حده پورې د کاندیدانو ناظرین په ډېرو برخو کې زموږ د کار خنډ واقع کیږي. ولې موږ درې ورځې دوی ته انتظار پاتې شو تر څو پورې موږ د ډیټا په انتقال کې هغه څه چې لازم وو بل اخر نن په دې وته وانیدلو چې د ناظرینو او د کاندیدانو د مسؤلینو د قناعت نو وروسته د هغه ډیټا انتقال لږ مخکې رسما شروع کړ او موږ د افغانستان خلکو ته باور ورکو چې موږ ټول پروسې د ناظرینو او د مشاهدینو په حضور کې موږ تطبیقو. دا چې موږ درې ورځې اوله کې له لاسه ورکړي دي، درې ورځې اوس د دغه ډیټا د انتقال په برخه کې د ناظرینو سره د هماهنګي غونډو نه وروسته موږ نن پیل کړې. موږ یو څه پاتې شوي یو د اسکیجول نه، ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم په میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو. خو که چیرې بیا هم دغه برخه وځنډېږي، نو موږ به ټول هغه معقول دلایل چې ولې موږ ونه شو کړلای، دا به موږ د افغانستان خلکو ته په ډېر شفاف او وضاحت به ورکړو چې دغه دلایل وو. ولې بیا تر اوسه پورې موږ چون یوه اونۍ لرو، نو په دغه اونۍ کې موږ ژمن یو چې ټول هغه تخنیکی کارونه تکمیل کړو، وشتم د میزان ته باندې یو.
ښاغلی ننګ، له بایومټریک دستګاه او څخه دغه مرکزی سیستم ته د معلوماتو یا ډیټا د لیکت پر څرنګوالي او په شفافیت تر دې مخکې هم اندېښنې موجودې وي، او چې تاسو وایئ دا نوې بڼه او نوې چاره مو پیل کړې ده، څومره د دې په شفافیت ډاډمن یې؟
شفافیت هغه څه دي چې دا اوس موږ کومه د ډیټا انتقال پروسه چې شروع ده، د هر کمپیوټر تر شا د دریو ناظرینو نه ډېر، د هر کاندي تقریبا د شلو په شاوخوا کې ناظرین هلته وجود لري، او هلته موږ ټوله پروسه په شفاف ډول باندې د ناظرینو په مخ کې تطبیقوو. یعنی زموږ ټول هغه کارونه چې په هر مرحله کې تطبیقیږي، د ټولو کاندیدانو ناظرین په دې باندې ګواه دي چې موږ د هغوی په وړاندې دا تطبیقوو. ولې موږ د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې زموږ ټول پروسې د شروع نه تر اوسه پورې موږ په پوره شفافیت او پوره امانت باندې مخته وړي دي، او پاتې پروسه به هم په پوره شفافیت او پوره امانت سره ترسره
کړو. ښاغلی ننګ، په وروستیو کې ستاسو د معلوماتو په سرور د انټرنیټي حملو د هڅو ریپورټونه خپاره شوي و، او داسې ویل کېدل چې هڅې شوې دي. اوس چې له بایومټریک دستګاه څخه دغه معلومات یو مرکزی سیستم ته راټولېږي، خوندیتوب باندې څومره ډاډمن یې؟
موږ د سرور په برخه کې تاسو ته ډېر واضح ویل چې موږ سره هغه کمپنۍ چې په دې برخه کې موږ د هغې ټکنالوژي استفاده کړې، د هغوی د اخري گزارش په اساس چې موږ په سره شریک کړی، هغې دا ومنله چې په سرور باندې 13 تلاش شوی ده، کوشش شوی ده چې په دې برخه کې هغه وکړي. ولې هیڅ نه وه، دا سیکورټي د دومره قوي ده، امنیت دومره قوي ده چې قطعا یعنی یو قدم هم مخته نه دی راغلی. بالکل موږ ټوله ډیټا سیف ده، او ټول سیکورټي د هغه د خپل کمپنۍ په غاړه باندې ده، او کمپنۍ په دې برخه کې کاملا تعهدات لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مالی وزارت وی افغانستان په لومړي ځل وتوانی چې په اقتصادي او مالی برخه کې د پیسو نړیوال صندوق سره شپږمه دوره ارزونه په کامیابی ترسره کړي. د پیسو نړیوال صندوق هم په یو تازه راپور کې په افغانستان کې په مالی برخه کې د پرمختګ خبره کړې ده. نور جزئیات له خاطر پردیس نوري.
د پیسو د نړیوال سازمان په ارزونه کې د افغانستان کامیابی دل اقتصادي پرمختګ، پانګونې زیاتوالی او د لویو پورونو اخیستلو ته زمینه برابروي. د افغانستان د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدی د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پرمختګ د نړیوالو هیوادونو توجه افغانستان ته زیاتوي، او له دې سره به د افغانستان په اقتصاد کې خوالی راشي. ښاغلی مسجدی وایي د دې اقدام سره د افغانستان باور نړیوال اقتصادي هیوادونو ته زیاتیږي. دغه پرمختګ د افغانستان په اقتصادي او مالی برخو کې د مثبت فعالیتونو یوه بیلګه ده، او له دې سره د افغانستان اقتصاد پراخیږي، مالی ثبات رامنځته کیږي، د عوایدو په ډیروالي کې مرسته کوي، او په اوږدمهاله موده کې د افغانستان مالی او اقتصادي باور ته زیاته ګټه رسوي.
اعتبار مالی و اقتصادی حکومت افغانستان بالا میبره.
افغانستان په تازگی سره وتوانی چې د خپل مالی او اقتصادي برنامه د اصلاحات په برخه کې د اقتصادي باورونو د سهولت تر عنوان لاندې خپل شپږ دوري ارزونه په کامیابی پای ته ورسوي، او د افغانستان کامیابی دل د پیسو نړیوال سازمان هم تایید کړه. همدارس د پیسو نړیوال سازمان هم په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي، مالی، بانکي، د عوایدو راټولول، اقتصادي پرمختګ، اداري فساد سره مبارزه او پستونزمنو حالاتو کې پرمختګ تر ارزونې لاندې نیول. کولای د پیسو نړیوال سازمان هم درس خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان حکومت روان مالی کال تر پای باید ځینې نور اصلاحات هم رامنځته کړي چې د پیسو نړیوال سازمان لخوا ورته د تشویقي پیسو مقدار چې 340 میلیونه ډالر ټاکل شوی ورکړل شي. په همدې حال کې د کابل پوهنتون استاد سیف الدین سیحون که څه هم دغه پرمختګ مهم بولي خو وایي چې افغانستان لا هم له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د پیسو نړیوال سازمان په دې نیمګړتیاو کې شریک دی، په همدې تل یو بل تقدیروي. افغانستان په خپل اقتصادي سیاست کې له بده مرغه زیات پاتې راغلی، ملي عواید له بده مرغه نشي راټولولی او هغه برخو کې چې دوی کار کوي د هیواد اقتصاد ته ګټه نشي رسولی. دا په داسې حال کې ده چې مودې وړاندې امریکا د دې لپاره چې د افغانستان په اقتصادي او مالي برخه کې فساد دی 100 میلیونه ډالر خپل مرسته بیرته واخیسته. د افغانستان حکومت هم تاییدوي چې د هیواد په اقتصادي او مالي برخه کې ستونزې لري، خو د دې ستونزو د هواري لپاره د جدي اقداماتو خبره کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په کندوز کې خلک شکایت لري چې مخابراتي شبکې سم فعالیت نه کوي. په کندوز کې له دریو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې د شپې لخوا خپل خدمات بندوي. اجمل آرین په خپل راپور کې د خلکو شکایتونه راخستي.
کندوزیان شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا خپل فعالیت بندوي، خو کابو شل ورځې کېږي چې مخابراتي شبکې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ورځې لخوا سم کار نه کوي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عظیم الله په دې اړه وویل:
په کندز کې مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي، د شپې خو بیخي کار نه کوي او د ورځې هم کار نه کوي. کم وخت که امتحان یا سلام په ولسوالۍ کې کار وکړي او انټرنیټ خو بالقطع نشته، بیخي مشکلاتو کې عمر.
له دې سره سم د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی خانولي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
د شل مشکو راهیسې د دې شبکو ورځې فعالیتونه هم ډیر محدود شوی دی، د انټرنیټ هم ډیر ضعیف دی، انټرنیټ کار نه کوي.
دوی له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې دغه ستونزې ته رسیدنه وکړي، ځکه خلک له بېلابېلو ننګونو سره مخ کړي دي. د دې ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی علي محمد په دې اړه وویل:
څو ورځې راهیسې د ورځې هم ستونزې ډېرې دي په مخابراتي سیستم کې. انټرنیټ خو بیخي خراب دی چې هېڅ کار نه کوي، یو وړوکی کوچنی فایل هم نشي کولی چې ته په ایمیل
په ورته وخت کې د کندز مدني فعالان بیا د نوموړي ولایت سیمه ییز چارواکي د خلکو د ستونزو هوارولو په برخه کې په بې غورۍ تورنوي او زیاتوي چې په بېلابېلو غونډو کې دغه ستونزه مطرح شوې ده، خو تر اوسه پورې ورته رسیدنه نه ده شوې. په دغه ولایت کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه وویل:
از چند سال به طرف از طرف شب قد بود در مجموعی ولایت کندز، ولی از حدود یک
له درې کالو راهیسې په کندوز کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې غیر فعاله وي، خو کابو شل ورځې کېږي چې د ورځې لخوا هم مخابراتي شبکې په ولسوالیو کې غیر فعاله دي او انټرنیټ هم سم کار نه کوي او ټول کندوزیان له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. په ورته مهال کې د کندوز سیمه ییز چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او دغه راز خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د مخابراتي شبکو ستونزه هواره شي. د کندوز دیوالي وان اسمت الله مرادي په دې اړه وویل:
د ورځې لخوا هم ځینې شبکې کار نه کوي، چې کوي هغه هم ډېر کمزوري توګه کار کوي. مخابراتي مشکلات شته دي. ولایت رهبري له ټولو مسؤلینو سره نن هم قول اردو کې کوم عملیاتي ناسته چې درلوده، د نورو مشکلاتو تر څنګ مخابراتي مشکلات هم مطرح شول. مربوطه مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د خلکو دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي.
سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه په کندوز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم واخلو.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس بنوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
آیا ډیموکراسي په افغانستان کې په مړ کېدو ده؟ ډیپلومات خبرونې تر دې سرلیک لاندې دی او مطلب په سرټکو کې ښکلي. د ولسمشرۍ وروستي انتخابات او ورسره د حکومت ډېرې ناکامۍ په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د مړینې د جدي خطر نښې څرګندوي. د مطلب لیکوال جمعه خان رهیاب د افغانستان د ولسمشرۍ د سپتمبر د 28مې نیټې انتخاباتو ته په اشاره لیکي: افغانستان له 2000 لومړي کال راهیسې د لومړي ځل لپاره داسې انتخابات تجربه کړل چې د مخکنیو هغو په نسبت پکې د خلکو ګډون ډیر کم و. پر دې سربیره چې آیا دغه د خلکو کم ګډون باید راتلونکي ولسمشر د کافي مشروعیت مسله یقیني کړي، افغانانو ته هغه مهم حقیقت هم ور په یادوي چې دوی ډېرې جدي اړتیا لري چې په خپل هیواد کې پر ډیموکراتیکې پروسې بیا فکر وکړي. د لیکوال په باور دا تصادفي نه و چې کوم رای ورکوونکو خپل رای استعمال کړي، بلکې دا باید ومنل شي چې د خلکو د دغه کم ګډون تر شا نور عوامل پراته دي. خلک له اوږدې مودې راهیسې په تېره بیا د تیرو د 2014 کال د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو له وخته ناراضه دي. په ټوله کې په تېرو 15 کلونو کې د ملي یووالي د حکومت د اجراءاتو نتیجه دا وه چې فساد په دې هیواد کې عام دی، بېوزلي زیاته شوې، ناامني دوام لري، د قانون واکمني کمزورې شوې او تر هر څه مهم غیر ډیموکراتیکو شیوو ته مخه شوې ده. د لیکوال په باور دا ټول د دې سبب شوي چې پر حکومت او ډیموکراتیکو ادارو د خلکو باور کم شي. لیکوال وړاندې د هغې یوه کتاب یادونه کوي چې د سړې جګړې په پای کې د جنرالانو او پوځیانو لخوا نه، بلکې د ډیموکراتیکو حکومتونو لخوا د ډیموکراسۍ مړینې ته پکې ژوره کتنه شوې. ویل شوي چې د نننۍ ډیموکراسۍ یو په شاتګ د رایو له صندوقونو پیلېږي، نه واټونو ته د ټانکونو په راوتلو سره. د لیکوال په باور د همدې حقیقت په رڼا کې ښایي دا استدلال پر ځای او مناسب چې وویل شي د افغانانو دغه نوې ټوکېدلې ډیموکراسۍ د منتخب حکومت له امله کمزوري شوي او دا چې اوس مړینې ته نږدې ده علت همدغه د ملي یووالي حکومت دی. امریکایي د هیل ورځپاڼې د هغه امریکایي پوځي په اړه چې په افغانستان کې د یو افغان بم جوړوونکي پر وژلو تورن دی یوه لیکنه خپره کړې. د هیل لیکي ولسمشر ټرمپ وایي سپینه ماڼۍ به د جګړن ماتیو ګولستن چې د میړانې په خاطر یو میډال هم ورکړل شوی پر قضیې غور وکړي. هغه تورن دی چې په افغانستان کې د خدمت په مهال یو افغان بم جوړوونکی وژلی دی. ټرمپ د شنبې په ورځ په یو ټویټر کې ولیکل چې سپینې ماڼۍ اوس پر دغې قضیې څېړنه پیل کړې او زیاته کړه چې موږ خپلو پوځیانو ته روزنه ورکوو چې ماشینونه له منځه یوسي او کله چې دا کار کوي بیا یې محاکمه کوو. د هلي کې کله چې پر جګړن ګولستن دا تور پور شو د میړانې میډال بیرته ترې واخیستل شو او پوځي محاکمه یې تر اوسه روانه ده.
اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې د مخنیوي لپاره به د خپل توان سره سمی ټولې هڅې وکړي. عمران خان پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د دې هیواد له رهبر آیت الله علي خامنئي سره وکتل او ټاکل شوی چې وروسته به سعودي عربستان ته هم سفر وکړي. نور تفصیل له اجمل انا.
په داسې حال کې چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوې ده، پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هڅه کوي چې د تهران او ریاض ترمنځ د خبرو اترو لاره هواره کړي. عمران خان پرون تهران ته لرسیدو سره سم دا خبرې وکړي. نو مولوی وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني او د دې هیواد لستر مشر آیت الله علي خامنئي سره هم جلا جلا لیدنې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل چې عمران خان ورپسې سعودي عربستان ته سي. دا پاکستان صدر اعظم په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره یو ځای خبري اعلان ته وویل تهران ته د سفر هدف دا دی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې غوښتونکي نه دي. نو مولوی وویل د یوې جګړې د مخنیوي لپاره به هر هغه څه ترسره کړي چې په توان کې وي. هغه د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په خطاب کې وویل
خغل ولسمشر لتاسو سره خبرو زوه سوالم زه به اوس په ډیر مثبت سوچ سره سعودي عرب ته ځم او زه بیا دا خبره کوم چې موږ به د منځګړی نه بلکې د سهولت کار په توګه د سعودي عرب او ایران ترمنځ په خبرو اترو کې رول لوبو. لکه څنګه چې تاسو د خبرو په دوران کې وویل چې پاکستان په خوا هم په اسلام آباد کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د اختلافاتو هوارولو لپاره د مذاکراتو کوربتوب کړی او موږ غواړو یو ځل بیا همغسې کردار ادا کړو. زه بیا دا خبره کول غواړم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات ختمول یو مشکل او پیچلی کار دی، خو زما په فکر د اختلافاتو هواری ممکن دی.
سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې له پخوا مخې نه وي، خو د سپتمبر 14 نیټه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو له بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ نور هم سیوا شو. ریاض، واشنگتن او یو شمیر نور لویدیز هیوادونه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو وروستي بریدونو کې ایران ښکیل بولي. خپل ایران دا تورونه رد کړي. د یمن حوثي اقیانو چې ایران ملاتړ کوي د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ترې غوښتي چې د تهران او ریاض ترمنځ د ډایلوګ د یوې بڼې په رامنځته کېدو کې همکاري وکړي. عمران خان په داسې حال کې تهران ته سفر کوي چې ایرانی رسنیو ویلي د دې هیواد پر یوې تیلوړونکي کښتۍ د سعودي عربستان په سواحلو کې برید شوی. ایرانی رسنیو په وینا دا بیړۍ د سره سمندرګي په اوبو کې د برید هدف ګرځېدلې. که هم دا پېښه تر اوسه پورې بې طرفه سرچینو نه ده تایید کړې، خو که رښتیا وي نو د تهران او ریاض ترمنځ د ترینګلتیا په زیاتېدو کې یو نوی بدلون دی. تر دې مخکې ایرانی چارواکو د شنبې په ورځ ویلي وو چمتو دي چې له سعودي عربستان سره د منځګړو په شتون یا نشتون کې خبرې وکړي.
اقبال غنمرنګ له کندهار نه په خپل سمس کې لیکلي، هغو کاندیدانو چې پر کمیسیون باور نه درلود باید په انتخاباتو کې ګډون نه وای کړی. اوس چې ولس د سر په بایه په انتخاباتو کې برخه واخیسته باید هغه څه ومني چې کمیسیون یې کوي. عبدالله بارکزی له کندهار نه لیکلي، د انتخاباتو له کمیسیون دا هیله کوي چې د زیاتو رایو ګټونکو کاندید د ورځې په پای کې اعلان کړي. حکمت الله حماس له نادعلي ولسوالۍ لیکلي، د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې باید تلور ونیسي، شفافیت ته باید توجه وسي. حمیده نظري له کلات نه لیکي، ټول حکومتي چارواکي باید امنیتي ځواکونو او قانون ته درناوی وکړي، ځکه چې همدغو ځواکونو د خپلو وینو په بدل کې همدغو چارواکو او ولس د آرام ژوند زمینه برابره کړې ده. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي، خدای دې وکړي چې د کندهار د دهلی د اوبو پر بند ژر کار پیل شي، ځکه چې د کندهار اوسیدونکي اکثره د اوبو له کموالي سره لاس او ګریوان دي. جعفری لیکي چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د یوه هوان مرمۍ د لګېدو له کبله درې ملکیان زخمیان شوي یا وژل شوی دی. بشیر حبیبزای د لوګر له ازرې لیکي، په ازرې ولسوالۍ کې افغان بیسیم شبکه سمکار نه کوي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکي، په ښارونو کې باید د هر ډول چاودنو مخه ونیول شي، ځکه چې په دغو چاودنو کې زیاتره ملکیان وژل کیږي. خپلواک صفای له لغمان نه لیکي، که د لغمان محلي چارواکي د علیشنګ ولسوالۍ امنیت ته توجه ونه کړي، دا ولسوالۍ به له سقوط سره مخامخ شي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې له درې ورځنی ځنډ وروسته یې د معلوماتو مرکزي سیستم ته د رای ورکوونکو د معلوماتو یا ډیټا د انتقال بهیر پیل کړی چې ژر به دغه بهیر بشپړ شي. د غور ولایت د استیناف محکمې څارنوال عبدالمومن او ورور یې پرون د پیروسکو ښار ته څیرمه د ناڅرګندو وسلولو په ډزو وژل شوي. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش په سلګونو ملاتړي د سوریې په شمال کې له یوه زندانه تښتېدلي. په داسل کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده شخړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې له سیمې خپل ټول پوځیان باسي. فرانسې او جرمني د سوریې په شمال کې د هغو ځواکونو پر ضد چې کوردانې مشري کوي د ترکیې د یرغلیزو عملیاتو د پای ته رسېدو هڅې چټکې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هېواد یې په سیمه کې د بریدونو له زیاتېدو وروسته په خلیج کې د روانو ترینګلتیاو په کمولو کې مثبت رول لوبولی سي. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام.
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بل وي هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د پروان ولایت د شینوارو له ولسوالۍ نه د محمد کبیر په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو و اته میاشتې مخکې پلار څو کسانو وواژه. دی وایي په دې موضوع د شینوارو ولسوالۍ سارنوالۍ او نورې ټولې ادارې خبرې دي، خو د پلار قاتلین اوس هم آزاد ګرځي. دغه موضوع مو د پروان ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د محمد کبیر او ورپسې به د پروان ولایت د چارواکو نظر واوري.
د انصاف په لټه کې.
ورور نوم دې څه دی؟
نوم محمد کبیر دی.
د کوم ځای نه ټلیفون کړې؟
د پروان د ولایت نه، د شینوار د ولسوالۍ نه.
مشکل دې څه؟
مشکل ما ته څه و چې مونږه په پلور پات د سیزن او داش د اولی پات لاسم تاریخ کې نه قاتل تر رسیدلای دی.
په سم موضوع پیخه سو.
پیخه دا څه و چې د مونږ زمکه کې نیالګي کې خود زمکه غاس پاوله مونږ دغه مخه ونیول اغه نه ایستلوړ یا وزای په نوم د ځنګل نومیږي. الته نیالګي موات کړه واغه کړه الته به د کلی خال پروجکت وخلاص ګیری ته بول دغه نه د ایروغله طرف د کلی دی چې طرف د کلی روغله د جنگ د سوای نارواله ریسو دلته د زمنګ د پلار سره درګیرا کیږي چې د زمنګ مورم ور سره د خورم و سره د درګیرا کیږي د لارګې سوټې سره وایي بس قتل ته راسیږي پلار ما
دغه زمکه چې تاسو وایي چې زمنګ د اسناد لري
اسناد خو داسې دی چې منګه ګندکنۍ ورته یوي دوه د پلارو د نیکو ناندازې چې بخش بخش سوی دی ښه بوته یې دی اخیستې وه خرابه یې د زمنګ وه دی دغه بوته خو یې زمنګ نه نیولې وه خرابه یې اوس د زمنګ نه نیولې ده
دغه خلک د هماغې سیمې اوسېدونکي وو
وو د انداز زمنګ سره په یوه کلي کې اوسېږي
دغه موضوع باندې پولیس خبر شو موضوع سرنوالۍ ته تللې تحقیقات
موضوع ګوره موږ چې مخکې نه د قضیه اوسي درګیري اوسي او ولسوالۍ ته هم زنګ ووهه هغې موږ ته وویلې چې تاسې رسمي عریضه نه ده کړې عریضه وکړئ بس موږ به اقدام وکړو من تو اریزا کولا دا جنگ سرات ونی و دا غسی مثلا دا تو پولیس را رسیدل و آقا را رسیدل و یا کلو یا کلومتری که دزمنگ تا نزدی یا بیزم دای باید پولیس و دل تا خبر وار کردائی وای راو تو پولیس را رسیدل بس دا دل تا درگیری و سوا بوال دا درگیری ناجی دا کلی خال واجکت و خلاصگیری و کلاز منگ پلوار دا دای دا کور تا نزدی شل متری تا منګ د بلور سره درګیرا کیږي بس منګ بلور قاتل تر رسیدي
دغه پیخه چې وشو بیا پولیس سو وک سرنوالی سو کړو
پولیس بیا بول دغه ناروغ دل تا فایر کړي د سالو فایر کړي د پولیس زه تر و داخل نس و د جنگ نږدې تاس منګ د بلور جسد کیدای کلیوال وی وړ امر د جنوایی تا امر د جنوایی دی وی وړ ولسوالی تا پولیس ولی ولسوالی تا بیا منګ ورس ولی ولسوالی تا د بیا د دیار لاش پی تختیدلی و قماندانی بیا بول دغه داخل ول ونی ول ولسوالی ونی ول باندیان و زیاته کام یو 15 لاش پی بول دغه نه چې معرفي کړ سوران ولی تا سوران ولی د زمنګ د فاینه کول د قاتلینو په طرف یو شاید به ما چې و بیو شاید به تهدید او چې ته مسلمان نه یو تو ته چې لاس کولا باندې کیږي شل کولا باندې کیږي ستو اولاد ته ډوډۍ تو غواروري بس شاید دوان بیوی راول منکر بس بل دغه سي قضيه وا لوی سوران والي پوری سوران والي د استنوف د پروان پوری فقط یا ورته اوري اسا جمهوریت نور ما غوند زوي کار اسا ولي دا
بیا سو شو
بیا دې بس خو سي کړه وز ګرځي آزاد د من نه ماکمې ته چې زما ماکمه ای دوه سوران والي کور دی سوران والي دی ونی سي سوران والي ته چې زما ای بواد ماکمه ای ونی سي
تاسو سره نور کلیوال مرسته نه کوي
مرسته کوي مرسته خو دوه سي دا چې لک خل د دښمنۍ نه ریږي ولا دښمنۍ به وسي څه خل دی مرسته خو کوي مالک د قاریا اګو دی د کلی مالک اوګو دی په دې کې رئیس د کلی اوګو دی په دې کې چې دغه قضیه سوی دا کوي چې حکومت چایدون را ولاګي هغه آیتون را ولاګي تحقیقات وکي امنیت په دې اوګو دی امنیت ته مریضه وړاندې کړي و بس دا د قضیه پوهتې شو ورو په دا تاریخ وشپاګو میشتي پوهتي
خسته مشکل به ورسو د مسؤل مقامات وغوښته به ورسو
او باید لوی سوران ولم په دې خبره آگواسي قاضي القضات مو آگواسي ریاست جمهورم باید دا خبره واوري یعنی دا خبره باید په دې گوش نسی زه د دې قضیه په سي جدي ګرځيګم که د مو با خصوص و نس بیا کله چې مو کوم اقدام وک بیا دولت باندې د مو نه غنه کوي چې ولا تو ځان وکړي تو رسته وای نه وي دوه سي دیاسي دی زه د دې قتل په سي جدي ګرځيګم که حکومت مو با خصوص وک کنه که مو کوم اقدام وک بیا حکومت باندې مو ته نه ایږي تو
د کور وکړه خدا به مسؤل مقامات سره شریک کړو
صحیح دی خانی
ښه ورځ ولري مخته ده د انصاف په لټه کې
دغه موضوع مو د پروان ولایت د والی له بیان دی اغلی وحیده شهکار سره شریک کړه اغلی شهکار د پروان ولایت د شینوارو د ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد کبیر ازادي راډیو ته ویلي چې د روان کال د حمل په میاشت کې د پلار څو کسانو د ځمکې په سر په یوې شخړه ووژه دی وایي قضیه د شینوارو ولسوال پولیس سارنوالۍ او نورو ټولو مشرانو ته رسېدلې خو د ده په خبره دغه قضیه لږه وڅېړل شوه خو مسؤلین ورپسې زیات ونه ګرځېدل او قاتلین ویني چې آزاد ګرځي دغه قضیه تاسې ته رسېدلې او په اړه څه اجرات شوي
تاسو سوال می واخیسته خو زه بیا هم تاسو ته وایم چې موږ ټول ورځ سرسن ولی صاحب موږ کله چې د عدلی او قضایی او پولیس سره چې جلسه نیسو موږ تاکید داده چې پولیس په مجرمینو سره د قانوني برخورد وکړي او کله چې دوی دزدي شي او د عدلی او قضایی دوی ته باری د عدلی او قضایی ارګانونو دوی سره په سمه توګه برخورد وکړي زمان منظور داره چه قانون یکسان تطبیق کنیم. دا غونه وای چې دا زور در دی که دا عاجز دی، نو دا مهم ده چې قانون تطبیق شي. دوی حق نه لري چې دوی رها کړي.
په دغسې مواردو او یا نورو کې ستاسې او د ولایت د نورو ارګانونو ترمنځ څومره همغږي شته؟
خوشبختانه هماهنګي شته. افغانستان هغه کشور دی چې 100% قانون نه تطبیقیږي، خو بیا هم د قانون وظیفه داده چې قانون باید تطبیق شي. هر څو کولی شي چې خپله قانون خپله وظیفه د قانون له لارې تطبیق کړي، نو د عدلي او قضایي وظیفه هم داده چې د مجرمینو سره د قانوني برخورد وکړي.
د دغه شکایت په اړه تاسې څه اقدامات کولی شئ؟
دا خو یو ستونزه ده چې ډېره جدي ده. زه دا ورور ته وایم چې دا راشي، موږ حتما د عدلي او قضایي او پولیس چا چې غفلت کړی دي هغه نه موږ حتما تحقیق کوو چې ولې د دوی د پلار قاتل رهایه شوی دي. دا قضیه واقعیت ده که نشته، نو موږ د دوی سره حتما همکاري کوو.
ښه، محمد کبیر اوس څه وکړي؟
دا ورور راشي او خپل مشکل له موږ سره شریکه کړي. دا نږدې څخه موږ ټوله وخت وایو چې مقام ولایت د خلک په په خدمت کې دی، بیا هم وایو چې د یاري زوکي او راشي ولایت ته موږ حتمان تحقیق کوو.
دا وایي ډیرو ادارو ته ریزه کړي، خپل مشکل ورسره ماتره کړي، حکومت نتیجه نه دا ورکړي.
هغه راشي کومه ادارو چې غفلت کړي موږ حتمان تحقیق کوو.
تاسو ورسره د مرستې هغه قانوني ژمنه کوي؟
بله حتمان.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پروان ولایت د شینوارو لولسوالۍ نه د محمد کبیر په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو واته میاشتې مخکې پلار څو کسانو د ځمکې په یوې شخړه کې وباشه. موضوع رسمي شوې هم ده، خو د پلار قاتلین آزاد ګرځي. او د پروان ولایت د والي ویان دی وحیده شهکار وویل چې محمد کبیر د ورته مراجعه وکړي چې اسناد له نږدې وکتل شي او په حق له قانوني اقدامات وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله یم چې زه فریباز ظاهر یو ځل بیا ستاسو د خبرونې لاري ستاسو سره په اړیکه کې یم او غواړم چې ستاسو راغلي پیغامونه په دې خبرونې کې درته خبره کړم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د خبرونه په دقت سره واورئ چې ځینې کسان پکې موندل شوي دي. البته د خبرونې د جوړښت سره سم لګت څنګه چې تاسو پوهیږئ، په لومړی سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ دوستانو راتویلی دي چې په سیمو کې د کومو ورکو په اړه معلومات لري. دوی د ټلیفون شمیرې هم ویلی دي، نو که تاسې په خپل ورک پسې ګرځئ نو لطفا د خپرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ تیار ولرئ چې د دغو دوستانو شمیرې در سره ولیکئ. نور مو نه ځنډوم، په سر کې به د یوه دوست پیغام واورو چې له پکتیکا ولایت څخه راستولی دی. وروسته نور پیغامونه هم په ترتیب سره واورو.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن دی پکتیکا دی ولایت دی موټا خان دی ورسوالی وسپیل حالت مرکز شرانه کې اوسې. زه د ازادي راډیو کارکون کا اوریدونکو ته نیکی د سلامونه وړاندې کوم. یو نفر و د خان اکا په نامه باندې تقریبا درې کاله څلور میاشتې لکې چې مرکزانه وویشتو. د خان اکا په نامه د کندهار اوسېدونکو ازادي تکلیف لرو. یو په شهادت ورسو کې چې پښتنه کې ځنه کې د پکتیکا په ولایت کې د مانا په دې لمبر شپه باندې پښتنه کې د کریم منګ اخ با خاورو کې وسپارلو. ډېر مې د ازادي راډیو کوشش وکړ پیدا نه کړ لمبر خو ان شاء الله پیدا کړل. زه د ټول کار کوم چې نه غوښتنه کوم چې ما دا لمبر چې غاوی سلطان کې ماشين کې سب کې او د مال شمه راو کوم شي. د خان په نامو تقریبا څلور کاله درې نشته وشو چې د شهادت رسېدل مې کړن لوخانه. نو له خدای څخه سپارم د خدای فامان.
ولی السلام علیکم، مرزا خان یم د کلات ولایت څخه سر په تماس کیم. د بدغیس څخه یو ورور ټلیفون راکړی و چې یو نفر د اسماعیل په نامه اوسې نوم اسانلا په ځان یې شدي موږ څخه نه درکه شوی دي. دغه ورور موږ سره په کلات ولایت کې په هوټل کې کار راسره کوي. نو که چېرې هغه ورور دا زموږ پیغام اوري یا چې دا زموږ د ټلیفون شمېره واخلي زموږ سره دې په تماس ونیسي 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 صفر اویا یو دیش اوه دیش اته دیش نه و سلام د خدای سامان.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو ګلونو اوریدونکو ته سلام کوم. په ټلیفون تر لیک کې قدرت الله قدردان یم. مخکې ملګري راته پیغام پرېښی و پر هغه نمبر باندې چې دا چې زه ورک دی خو بیا هم زه تللی وم کوچ ته اوس پیدا شوی یم. که څه هم زما دوستان ما سره د ټلیفون له لارې دوباره اړیکه نیسي، زما د موبایل شمیره دا ده 0 4 2 5 1 2 5 1 زما ملګری ته دا زما سره اړیکه ونیسي. د ازادي راډیو مننه کوم چې موږ ته دوه نوښت راکړی دی او موږ پیغامونه نشرئ او ورکه ځان راته په ګوته کوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ہدایت هلمند ولایت د نویو لسرس پیغام د راډیو پروګرام چې موږ د بسم الله په نامه یو کس د 23 کال کې چې موږ سره د هر مسلمان ورور کښناخته یا ورور یا زی په دغه شمیره د سره اړیکه ونیسي 0 1 2 5 1 3 3. یو ځل بیا شمیره تکراروم 0 1 2 5 1 3 3. دیسی شمیره میده 0 5 5 1 3 3. و سلام و احترام.
هلو سلام علیکم. دلوری پنامه داود پرونی و دا واشیرت خزانگو لیو چه پنامه داود دلس کاله کی زیزما سره دی ما ونه خلاص وچ شماره یاداست کوم دغه شماره ته خبر اعلان ازادي رادو دغه شماره ما ته یاداست کی په دغه پیغام کې د هر وخت مې پیغام خبره ولا شماره ووایس دی ونه سم راځي نه پر پیدا شوی ما شماره ونه خلاص چې یاداست کوم دا و ته د جمعه زری دی د یو لس کال کې چې ورک دی پرمې ودا ماشیر ته ځان غوړلې و خو شماره را سر سر کې ویل ما ونه نیول دا که تاسو په هغه پیغام کې دا کول دا پیغام د خبر کې کار شماره دغه سره شماره رسیدي ته ورکړي.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 5 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 5 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو از مش خبرونه ادامه لوي وس به راسو د خبرونه هغه برخه ته چې تاسو خپل دوستان لټوي او په دې اړه مو مشته پیغامونه رسول دي دغه مو به هم په امانت تر خبره کو په دې هله چې دوستان مو ژرته ژره پیدا سي او تاسو وکولای سي چې بیا لا غوي سره یو ځای سي او د ژوند خوشحالي په ګډه سره ولمنځي. ورزو د دوستانو پیغامونه ته.
بله سلام علیکم، زه عبد خالق میژم د هلمند ولایت د کاتلګان لسیم څخه. ما دا کازی دي د شرالی په نامه دی چې د بتوان په سیمه کې دا څلور ورځې کې چې نظر کاته وي دي هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شمر د مسره اړ یک ټینګه کې سی پر اویا څلور څلور دوا سوا اویا څلور شپته. و سلام
سلام تاسو د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام کوم. زه بشیر احمد بشیر دوست څنګه هلمند ولایت بولان سره په تماس کې زموږ د کاکازي د لاسکور سال کې دی نفر نظر کړی عبد الوجید د پلان د پلان نه خلی بدل غوړه کړی چې حل بسمه وو د مصر معلومات یې مرزي بدل وښه راځم وو 0 1 0 3 0 1 4 5 د ټلیفون سره د کړو صفر و صفر ات در صفر یو سلور دوار پنزه بعد دیگه شده دیگه جد ما پیغام نشکی و سلام پر احترام.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جام لا سیکلا خون در هلمن ولایت گرمسیل خبر کوم. زما ورور د شمسلا په نامه دی چې دا دوه کاله کېږي چې نادره کدی هېڅ معلومات یې موږ ته نشته. د ملاعبدالباقي اخوند مرحوم زوی دی، د نورالحق اخوندزاده مرحوم لمسی دی. تقریبا د دیرلسو کالو د څورلسو کالو دی. نو زه هیله کوم که شمسلا زما په نه دغه زما پیغام اوري خو دی دې ما ته په دغه لمبر زنګ وي، او که د شمسلا نور ملګري زما ږغ اوري په دغه لاندې شماره دې ما ته زنګ وي، صفر اویا شپږ اتیا دیارلس شپږ سوه دېرش. شماره یو ځل بیا، صفر اویا شپږ اتیا دیارلس شپږ سوه دېرش.
بله، السلام علیکم. میرزا خان مینا پالیم د کندهار ولایت د پنجوای ولسوالۍ ته د ورکتو عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. زموږ یو دوست دی چې محمد اسماعیل نومیږي، د محمد جواز زوی دی، د معلم مدالم لمسی دی، د کندهار ولایت د پنجوای ولسوالۍ د سیروان اوسیدونکی دی. تقریبا د درې کاله کېږي چې د خپل کور څخه یعنې د کندهار ښار څخه نه درک شوی دی. اعلان اوري یا د نوموړي په حقله معلومات ولري نو زموږ سره دي د ټلیفون په دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا، صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش. نوموړي ویلي دي چې زموږ سره کورنۍ جنګ کوي، یعنې ورونه جنګ به سره کوي. نو دته دا هیله لرو چې خداسې خپل کور ته نه څوک جنګ ورسره کوي او نه څوک خشک ورسره کوي. هر مسلمان ورور کې په دغه حقله معلومات راکړي، 50,000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي. وسلام د وکسیو عزیزانو خپرونې ته دې دغه پیغام خامخا راته نشر کړي. وسلام. میرزا خان مینهپال د کندهار ولایت.
السلام علیکم. زه ذوالفقار ځواکم د هلمند ولایت له واشر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما ملګری دی چې د حکمت الله جان په نامه باندې دی، د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تقریبا درې میاشتې کېږي چې د خپل کوره څخه نادرکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په اړه باندې معلومات وي او یا دی په خپله زما غږ خاوري، نو د اسلامي مهربانۍ له مخې څخه دې ما ته په همدغه شمېره باندې زنګ ووهي. صفر اووه صفر صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. شمېره به یو ځل بیا وایم، صفر اووه صفر صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه عبدالمتین اخندزاده د نهر سراج د پنجاب د کلا د څخه دا پیغام درته پرېږدم. زما یو زوی چې د صبغت الله په نامه دی، بل مې اخی د احمد په نامه دی، چې دواړه تقریبا د 19 کالو د 18 کالو په مابین کې عمرونه دي. په څلورمه د نیمې میاشتې تښتېدلی دی، د کوره څخه وتلی دی کندهار ته، د انګورو د مزدورۍ دپاره د رس معلومات هم نه راته کېږي. هر مسلمان ورور چې لیدلی یې یا یې دوی په خپله را زما پیغام اوري، نو باید موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي د انساني همدردۍ په سبب باندې. صفر اووه اتیا اووه اتیا شپږ شپږ پنځوس. میرا یې پلا بله پلا درته وایم، صفر اووه اتیا اووه اتیا شپږ شپږ پنځوس. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم. زه ابو خالد میرم د هلمند ولایت څخه می تماس نیولې دی. ما د خالد زوی دی، دغه اولس واسلس کال دی چې د کوره وتلی دي، نه درکه سوی کار مسلمان ور پیدا کړی دی. په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته. تکرار. صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته. کار مسلمان ور پیدا کړی دی، په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. دبله شریني لري.
و سلام. السلام علیکم. زما د کازی د محمد نور په نامه ورک دی. که هر څوک په اړه معلومات لري نو دغه شمېره ته دی زنګ ووهي، صفر و سو شپږ و سو یو اتیا و سو پنځه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه ملا صاحب عبدالله د هلمند ولایت د لشکرګاه د مرکز د کندې مختار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی دی په نامه د عمران، د اوومې پر دوهم تاریخ باندې د سهار د جماعت مابعد د کور څخه د مدرسې په نیت وتلی دی، خو مدرسې ته نه دی رسېدلی. که هر مسلمان ورور د عمران په ارتباط باندې معلومات لري یا عمران په خپل نظم ماژغ اوري، په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 5 2 4 او 2 8. یو وار بیا شماره تکراروم: 0 5 2 4 او 2 8. د عمران شنه کالی دي، تورې پرتو دی، سپینه یې خولې ده، ژړه یې شواټه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما کبلا پار کې د ګرمن ولایت کشر سواری سره په ځام کې دی. زما یو دا شی ورو کری چې لالم میږي د روزګان ولایت د راوت سواری د فوټي د کری دی. د ورجان اکا زیری د اجی خان اکا مستی هر ګران ورک یادې خپل زما ژغوري ارزان ورک د فارم معلومات لري. زما سره د په دوه شمېر اړیکه ونیسي: 0 5 2 4 5 6. او بل سلام شمیره: 0 5 4 5 2 9 2 8. د ټلیفون شمیره یې زل بیا: 0 5 0 9 4 5 6 0. او سلام شمیره: 0 5 2 4 2 9 0 1.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مې اخیل د کاپشا ولایت اوسیدونکی شل کاله کېږي. زما یو ورور د اخیل په نامه باندې نادره کړه چې دوه ملګري نور هم ورسره دي، یو یې اجمال او یو یې وکیل په نامه ده. هر چا ته یې پته وي او موږ ته دې په دغه نمبر باندې زنګ وهي: 0 5 0 7 5 8 5 8. السلام علیکم.
مانګه پیغام دی: ما یو ورور خپل سلام نیږي دی یار. زه ته معلومات دي، ما څه په دې سره علي کوي: 0 5 0 5 5 5 4. السلام علیکم.
السلام علیکم. موږ یو غو مستوې دا د ګردیس سیمه کې لنډي په نامو ته کچا پیدا کړ په داش مراد زنګ وایي: 0 5 3 5 2 5 4 2. یو څو تر ټول ترلاسه.
ما یو ورور راکته دا دوه کال کېږي چې نادره کړي د کندهار ولایت پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دا دوه کال کېږي دا ورکته کار چا پیدا کړی. از ما واز په خپل اوري نو دا شماره چې زنګ راته وي: 0 5 0 5 5 0 5 0 5. یو پر دغه مشمیره چې بیا زنګ راته وي او که هر چا پیدا کړی جایزه 3,5,000 افغانۍ ورکول کېږي. دوستان جا خبر ډېره مننه.
السلام علیکم. زه عبدالواحد د پکتیکا ولایت د خوشامن ولسوالۍ. زمونږ یو ورور دی د 5 کاله کېږي ورک شوی دی. که چاته معلومات په دې شمېره د موږ تاریخه ونیسي: 0 5 0 1 3 0 2 1 8. سلام، ډېره مهرباني به وي.
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه لال محمد اکیار یم، اړیکم یم د لشکرګاه ښار نیولې ده. زما یو خاله زوی دی چې عبدالباري نومېږي. دا 5 کاله کېږي چې نادره که سوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو د ټلیفون په دغه شمېره دی موږ ته زنګ ووهي: 0 5 0 4 0 1 4 3. د ازادي راډیو نه مننه. ښه خبرونه. خدای پامان.
بله، السلام علیکم. زه د پلان میرم د هلمند ولایت تناوی ورسالی څخه. نو زما پیغام دا دی چې زما یو کشر ورور دی دغه شپږ 5 میاشتې کېږي چې د کور څخه نادره کړی دی. نو د په اړه کې هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره موږ سره تماس ونیسي چې 0505 شپږ شپږ دوه شپږ اووه دوه. یو ځلې بیا شمېره وایم 0505 شپږ شپږ دوه شپږ اووه دوه. که چېرې دی په خپله زما غږ اوري یا یو بل څوک د ده په اړه معلومات لري نو خپل جایزه دې هم ترلاسه کړي د 15 شپږ میاشتې کېږي چې د کوره څخه نادره کسوي دي. وسلام.
مننه کوم ګرانه دوسته د دې ستاسو او د نورو ټولو اوریدونکو هغه پیغامونه مو خبره کړ چې موږ ته په تیر اونۍ کې را رسیدلې وو. نور پیغامونه هم البته لرو چې د وخت د جوړښت سره سم ټول نه سو خبرولای. په نور خبرونه کې به حتما درته خبرو کوو. په امانت سره مخکې تر دې چې د خپل پامنې وکم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې خبرونه په جوړولو کې را سره همکاري او مرسته کوي. او تاسو تر بل خبرونه پر پاک خدای سپارم. علامه ملسا.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادم اومد.